السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي پر پورونی کوي چې افغان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې دام سول ځینی تازه معلومات خبره کړې دي نور راپورونه ورسته معرفي کیږي اوس له رحمت الله افغان نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وري
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې یونما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې. د غور په تیوري ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنیانو خپله یو اویمه بریا لمانځي. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې. یونما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو پر دې کسانو د اعدام د تطبیق په برخه کې د قانوني مهلت پر لپسې غوښتنه کړې وه، خو له دې سره سره د شپږ کسان اعدام شول. یونما په یو بیان کې چې پرون وخت خپور شو راغلي، ملګرو ملتونو یادونه کوي چې د دې کسانو پر ضد هیڅ پریکنده ارزښمن شواهد نشته او د دې درنی او سخت سزا عملی کول هم د خلکو له امنیت سره مرسته نه کوي. یونما د افغان حکومت څخه غوښتي چې قانوني اصلاحات چټک کړي څو پر بنسټ یې د اعدام سزا په عمري باندې بدله سي. د غور سیمه چارواکي وایي چې د تیوري ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولي او په جګړه کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي. د تیوري ولسوال عبدالظاهر تمیم نن ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه ناوخته وسلوالو په دغه ولسوالۍ باندې حمله وکړه. هغلی تمیم زیاتوي چې په جوابي حمله کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او یو پولیس هم ټپي دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په هلمند ولایت کې یو ځل بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکړل سوي. د هلمند امنیتي چارواکي دا جګړه تاییدوي. د هلمند د امنیت لپاره د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادي رادیو ته وویل چې د مارجې ولسوالۍ په تریخ ناور سیمه کې په دې وسلواله نښته کې د ملا اختر منصور په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې یو شمېر کسان مړه او ټپیان سوي دي.
د مرجی د ولسوالۍ په ترخه ناو سیمه کې نشته سویده او د ملا محمد رسول دلی بیرته خپل وزور هلته اصطلاحباندې ښکاره کوي. دواړه طرفه په هلمند کې نفوذ لري او کوشش کوي چې ساحې او منطقې په خپل کنټرول کې ولري.
په همدې حال کې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د مارچې په تریخناور سیمه کې له مقابلې ډلې د هغوی ټولې پوستې نیولې. د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نازي ازادي راډیو ته وویل چې د سیالې ډلې د ځپلو لپاره یې مارچې ولسوالۍ ته سلګونه وسلوال استولې دي. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې د افغان کول کمپنۍ د 1500 تختول شویو کارګرانو موندلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. د بغلان د والی ویان محمود حقمن نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د خلکو په مرسته هڅه کوي چې د کارګران د تختونکو له منګولو څخه وژغوري. تیر ورځ د افغان کول کمپنۍ 15 کارکوونکي چې درې انجنیران هم پکې شامل وو د پلیخومري ښار اړوند له کرکر کان څخه نامعلومو کسانو وتښتول. تر اوسه کوم وسلوالې ډلې د دغو کارګرانو د تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. د هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د لندن د لومړني مسلمان خاروال صادق خان د خپل لومړني اقدام په ترڅ کې پرون د يهودانو د ډلې وژنې یا هولوکاست قربانیانو ته درناوی وکړ او د لندن د يهودانو له تود هرکلی سره مخسو. پاکستاني الاصل صادق خان چې 45 کاله عمر لري د شنبه په ورځ د لندن د خاروال په توګه اغوارسو. نوموړی چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د محافظه کارانو له تبعیضي چلند سره مخامخ پرون د لندن په شمال کې د يهودانو کلنیو مراسمو ته چې هولوکاست څخه پاتې څه باندې یو نیم سل کسان او په لندن کې د يهودانو د ټولنې زرګونه خلک پکې حاضر وو ورغی. په دې مراسمو کې صادق خان ته تود هرکلی لای وویل سو. د مراسمو څو تنو ګډونوالو وویل چې دوی یوازې د لندن د لومړني مسلمان سیاسي مشر د لیدو لپاره هلته راغلي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په سوریه کې د داعش ضد نړیوالو ایتلاف ترکیه یوازې پرېښي. اردوغان چې په استنبول کې د فلمونو د سیالۍ په یو غونډه کې خبرې کولې وویل د داعش پر ضد نړیوال ایتلاف ترکیه د داسې ډلې پر ضد مبارزه کې یوازې پرېښي ده چې په انتحاري چاودنو او حملو کې د خلکو وینې تویوي. اردوغان زیاته کړه هیڅ یو لوری چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي دومره زیان نه دی لیدلی لکه ترکیه چې لیدلی. ترکیه چې د ناټو غړی او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په ایتلاف کې شامل ده په دې وروستیو کې په سوریه کې د داعش پر سنګرونو هوایي حملې زیاتې کړي دي. روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازي جرمنیانو خپله اویویمه بریا نمانځي. په دې اړه جوړه شویو مراسمو کې به چې په پلازمینه مسکو کې ترسره کیږي پوځي پریډ هم شامل وي. په دغه پریډ کې به تر 1000 زیات کسان او نږدې 150 پوځي وسایط او نور پوځي تجهیزات برخه ولري. پولسګونه الوتکې به نمایشي الوتنې وکړي. د دغه هیواد په نورو برخو کې به هم په دې مناسبات کوچني مراسم پر ځای شي. ګڼ روسان به د خپلو هغو خپلوانو له عکسونو سره چې په هغه جګړه کې جنګېدلي وي په یو لړ خاصو مراسمو کې برخه واخلي. د هیټلر تر واکمنۍ لاندې جرمني د 1941 کال په جون میاشت کې په پخواني شوروي اتحاد یرغل وکړ. تر هغه برید وروسته د 4 کلونو لپاره د وخت شوروي اتحاد کې 500,000 کسانو ته امر ژوبله واوښته. او په شمالي کوریا کې د واکمن ګوند کانګرس په یو پریکړه لیک کې تصویب کړی چې په کې له حکومت غوښتل شوی د ځان دفاع لپاره د کیفیت او قیمت له مخې خپل اټومي ځواک پیاوړی کړي. د کانګرس پرون په تیرو څلورو لسیزو کې د اول وار لپاره بل پریکړه لیک هم تصویب کړ چې په کې ویل شوي تر هغو چې بل اټومي ځواک پر شمالي کوریا تیری نه وي کړی دغه هیواد د اول اټومي وسله نه کاروي. د دغه اقدامات د کانګرس د پرانستنې په درېمه ورځ تصویب شل. دغه ارګان په تخنیکي لحاظ په شمالي کوریا کې د تصمیم نیونې عالي مرجع ده. وروسته له هغې چې شمالي کوریا په جنوري میاشت کې 4 اټومي ازموینې او په فبروري میاشت کې د لرې واټن توغندي ازموینه وکړه ملګرو ملتونو پر دغه هیواد تازه بندیزونه ولګول. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د دې پرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول ځینې تازه معلومات خپره کړي. د یو افغان پناه غوښتونکي داستان اوري چې له ایران سوریې ته د جنگ لپاره لیږل شوی و.
د مای $100 بشار اسد اضافه تنخواه میداد. دیگه مثلا همین مهماتی چی که بود خود به ایران د ما تهیه میکرد میدادن.
په کونړ کې په 5 میاشتو کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوې.
په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره 3 د مثبت پیښې د پولیو لرو او په هغه مناطقو کې لرو کوم کې چې د 2012 کال نه راپدې خو د واکسین برنامه ته اجازه نه ورکول کیږي.
په بلوچستان کې د بلوڅو د یو ملاتړ سازمان مشر وایي چې د دوی ګڼ کسان له لارې کسبي.
پنځه دیر زر کسان لا پتا دی بے درکه دی دغه کې تعلیم یافته خلک هم شته ډاکټر هم شته انجینیر هم شته پروفیسر هم شته استاد هم شته.
د کابل چاپ رسپانه ته هم کتنه کوو. 219 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې ووري. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د افغانستان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول یو لړ نوي جزئیات خپاره کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په یو خبر پاڼه کې دا شپږ کسان د طالبانو او حقاني شبکې اړوند کسان بللي دي. بلخوا طالبانو په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د اعدام سوو کسانو غچ به واخلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه شپږ کسان چې پرون په کابل کې اعدام شول د تروریستي اعمالو په خاطر له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شوي وو. په بیان کې محمد خان چې په چاودنو د راکټونو په توغولو او کابل ته د انتحاریانو په انتقال کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی د حقاني شبکې غړی او 15 نور د طالبانو کسان بلل شوي دي. ملي امنیت وایي د طالبانو له بمي چاودنو نیولې د سولې د عالي شورا پر پخواني مشر برهان الدین ربانی تر حمله پورې په بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. بیان زیاتوي چې حمید الله د کوټې د شورا اړوند طالب او د کندهار لپاره د طالبانو د استخباراتو کارکونکو وو چې د رباني د وژلو لپاره انتحاري برید کوونکو کابل ته انتقال کړی وو. د ملي امنیت د بیان لمخه یو بل اعدام شوی خانغه دی چې په لغمان کې د طالبانو د یو مرکز مشر وو او د ملي امنیت ادارې پر پخوانی مرستیال رئیس عبدالله لغمانی د وژنې لپاره په حمله کې لاس درلود. همدارز اکمل، حجت الله، محمد خان او عثمان نور هغه طالبان بلل شوي چې چاودنې او تروریستي حملې ترسره کړې دي. پر دې شپږو کسانو چې په تروریستي فعالیتونو کې د ګډون په خاطر مخکې په اعدام محکوم شوي وو د اعدام حکم پرون تطبیق شو. د دې حکم له تطبیق وروسته طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. طالبانو په دې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي. په کابل کې د ملي امنیت پر یوې ادارې د تیرې میاشتې له حملې وروسته چې له شپېتو زیات کسان یې ووژل او 350 نور یې ټپیان کړل، ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې حکومت به د طالبانو په وړاندې سخت دریز خپل کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې په افغانستان کې چې عدلي او قضایي نظام یې په فساد تورن دی، د قضا په حکمونو کې د عدالت د رعایت په اړه شک لري. خو د افغانستان جمهوری ریاست پرون وویل هغه کسان چې د اعدام حکم پرې تطبیق شوی د دریګونو محکمو لخوا د عدالت معیارونو ته په پام سره په دې سزا محکوم شوی دي.
ومردل چې د افغانستان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول ځینې تازه جزئیات خپره کړي دي. بلخ په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې ده. یوناما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو پر دغو کسانو د اعدام د تطبیق په برخه کې د قانوني مهلت پر لپسې غوښتنه کړې وه، خو له دې سره سره د شپږ کسان اعدام سول. یوناما د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې چې قانوني اصلاحات چټک کړي څو پر بنسټ یې د اعدام سزا په عمري بند بدله سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار اوسیدونکو وی هغه ترانسپورتي شرکتونه باید جریمه وتړل سي چې موټر چلوونکي د سفر پر مهال د مسافرو له ژوند سره لوبي کوي. خلک دغه غوښتنه ورسره ترغې کوي چې په رون د کندهار کابل پر لوی لار په غزنی کې په یو ټرافیکی پیښه کې تراویا زیات کسان مرسول. د کندهار په میرویس روغتون کې د هغې پیښې ټپیانو د ازادي راډیو خبريال ته د سترګو لیدلې حال ویلې.
موږ بيدو په موټر کې داغم چې اوس سترګې پټې شوې چې لاړم، طرف شو د طرف سره بس ور هله ور بس بس شو، بس ژر ژر نفره نور وتل، بس مې رقم لاره پیدا کړله، بس خپل ځان ماسک را وایستی بله یوه کوشش ځام وو، بس دا ماسک را کښې وستلم بله ور بار وو، زه خو چې را ووتلم لمبه ووهلمه، بس را د هندارې م ځان را وایست دا ژر لبه ور کښې غواړلم بېرته، بس مې ځان ژر ژر را پورته کړې، را ووتلم د هندارې ځان را وایستم.
دیوخه په شاده په کانچنه پښتون څخه په دریا سره مخدام اوس بیا چې شمه چې سوري را ده شاه خلک په داول مچور د پرشاو وته له سفر مخ وته زه خپل وره شرا وره سي دی مړه دغه شي ورته رايبات سورم پر لاکرکم په برابر ولا وو جوړم خلګو نه ناریه وله خو ګرد اوس ولا نه دی هر سړی د خدای د پار ناریه وله سی او فضا و بیا څومره کوټه راتله د توکلینیکو په کلینیک د شرما پر توې کړل او د ګمبای ورته د لسونه ورغړ کړو درس نه ورول غوله.
زه د کابل د کمپنۍ څخه روانم چې کوم مخ د غزنی څخه راووتلو، دلته دغه یخه چینه ورته وایه که ګرمه چینه ورته وایه، خو دغه متکونه موږ یو موټر سسدسي وکت سسدو، خو دغه رقم مخ ته بل تانکر په پسې وو، په تانکر پسې زموږ موټر پسې وو، زموږ دم سسدسي وو. نو زموږ داسه وکړل چې اوس کراش جن واخلي، هغه داسې په بغل کې ورسره مشته، په بغل کې ورسره مشته، زموږ موټر دورې ولاړې، تانکر دورې ولاړې، هغه تانکر چې دغه دې خو ته په دغه حد کې کلیپ هغه بل سسدسي کې هم شته، هغه د مخه چې روان نو دوې دانې سسدسي وسوځل شوې. زه خپله په ځان نه پیدلې کوم وخت چې موږ موټر غزار شو، په دغه وخت لا چې دی پر غزارېدو بلکې مځکې ته رسېدلې، لا نو چې لمبه را پسې ننوتل، نو چیغې سولې، نارې سولې، فریاد وسو، نو چایکاسې هغه ګړې کې ما خپل د ژوند څخه خلاص پرېمځي. دا چې مې کله داسې لوړ وکتله کلکین چې هغه هنداره شوسه غورځېدلې وه، اندار چې غورځېدلې وه، دلته یو کوچنی وه، کوچنی مې راواسېد، هغه چې مې روغ غورځېد، ما چې لاسونه ورپورته کړل، خیر زه مو غورځېدلم، نور هڅه ما نه شو کولی چې زه نور هم وژغورم، خپل ځان مې په دغه رقم وژغورې. ډېر مؤمنان هم پکښې وسوځېدل.
پرون په غزنی کې د دوو موټرو د ټکر په نتیجه کې تر اویا زیات کسان وژل سول. د هغې پیښې ټپیانو له ازادي راډیو سره خبرې کولې. په کابل کې نن ورځپاڼو هم پر دې مسلې یعنی د ټکرونو پر مسلې باندې لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
د سرخیپ له په زندان کې د شپږو وسلوالو مخالفینو د اعدام اغیزې او د کابل کندهار پر لویه لاره د پرونی خونړۍ ترافیکي پیښې په اړه اندېښنې او غبرګونونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. انیس دولتي ورځپاڼې د وسلوالو مخالفینو د اعدام په اړه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د عدالت ټینګښت د خلکو غوښتنو ته برحقه ځواب دی. په سرمقاله کې راغلي چې د شپږو کسانو اعدامول د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته رسیدل او هغو کسانو ته جزا ورکول وو چې د افغان امنیتي ځواکونو او عامو افغانانو وینې تویوي. د ورځپاڼې په باور خلک د هغو نورو کسانو د اعدام غوښتنه هم کوي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره دي او په ډله ییزو وژنو مجرم دي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي، د حکومت د دې اقدام داسې ښکاري چې د طالبانو په وړاندې یې په دریځ کې بدلون راغلی دی. په مطلب کې بیا د چارو د کتونکي حسن حقیر په حواله لیکل شوی چې حکومت عقدوي او پر احساساتو ولاړه پرېکړه کړې چې د افغانستان لپاره له ګټې ډېر تاوانونه لري. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د شپږو وسلوالو مخالفینو اعدامول هغه هم د مور د نړیوالې ورځې پر سهار هغو میندو ته یوه ډالۍ ده چې په جګړو کې یې د زړه ټوټې له لاسه ورکړې دي. سرخط ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی د مقر ولسوالۍ په سیمه کې پرونی خونړۍ ترافیکي پیښې ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې په دې پیښه کې درې اویا تنه ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې ترافیکي پیښې په هر هیواد کې یو معمول دی، خو په افغانستان کې مرګ ژوبله له حده اوښتې ده. د مطلب لیکوال ویلي، دا ډول پیښې تر ډیره د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته کیږي او کله ناکله موټر چلوونکي تر خپل منځه د تیز چلونې مسابقه هم کوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د کابل کندهار پر لویه لاره د درې اویا کسانو قاتلین څوک دي. په سرمقاله کې راغلي، د کابل کندهار پر سړک ترافیکي پیښې نوې نه دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته خونړۍ پیښې شوې، خو تر اوسه د ترانسپورت وزارت او نورو مسؤلینو د دغو پیښو احتمالي مخنیوي ته لازمې هڅې نه دي کړې. د سرمقالې لیکوال ویلي، د ترانسپورت اړوند چارواکي د دغو درې اویا کسانو قاتلین دي او که مسؤلین وجدان ولري باید له دوی سره قانوني چلند وکړي.
دا یوازې ترافیکي پیښې نه دي چې افغانان پکښې وژل کیږي. د سوریې په جنگ کې هم افغانان په دې وروستیو کې وژل شوي یا هم ټپیان دي. د سوریې له جګړې څخه یو ورستون سوی افغان وایي چې د ایران دولت د پیسو او په هغې واد کې د استوګنې د اسنادو په بدل کې سوریې ته د جنگ لپاره استولی دی. مجیب رحمان حبیبزای تفصیل لري.
سید احمد هغه افغان ځوان دی چې شپږ میاشتې د ایران حکومت لخوا په سوریه کې د بشر اسد د مخالفینو په وړاندې جنګېدلی دی. هغه وایي سره له دې چې څه باندې لس کاله یې له خپلې زړې مور او میرمن سره په ایران کې وخت تیر کړی، خو لا هم نه دی توانېدلی چې په هغه هیواد کې د اقامت یا اوسېدو اسناد ترلاسه کړي. د افغان پناه غوښتونکی وایي په ایران کې د اقامت د اسنادو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله چې د سپاه پاسداران د مامورینو ښکار وګرځېد او د ایران پوځي سازمان له هغه وغوښتل چې هره میاشت دریو میلیونو تومان پیسو او د اقامت د اسنادو په بدل کې سوریه ته د جګړې لپاره ولاړ شي. سید احمد د سوریه په دمشق، حلب او تلبسیه ښارونو کې د سوریه د حکومت د مخالفینو په وړاندې جنګېدلی دی او د ایران مالی ملاتړ علاوه د بشر اسد د حکومت څخه یې هم د میاشتې سل امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي.
د مای 100 ډالر بشر اسد اضافه تنخوا
د میاشتې سل ډالر بشر اسد راکول مهمات او نظامی تجهیزات ټول د ایران مسؤلیت وو. افغانان د جګړې په لومړۍ کرښه کې ول، عراقیان د جګړې په دویمه کرښه کې، د ایران سپایي پاسداران په درېیمه او پاکستانیانو لبنانیان وروسته لاهوی ول. دا افغان ځوان وایي چې له یوې مودې مرګونې او شدیدې جګړې پس ایران ته راستون شو، خو کله یې چې د اقامت د اسنادو غوښتنه وکړه د ایران حکومت پرته له دې چې کورنۍ یې خبره کړي نوموړی افغانستان ته راوړاوه. سید احمد یې پاړه زیاتوي،
شش ماه د سوریا جنگ دیم، بعد از شش ماه آمدیم تازه مو کار
شپږ میاشتې مې په سوریه کې جګړه وکړه، بیا چې ایران ته راغلم دوه سیدو اسناد مې وغوښتل، دوی ما ته اسناد را نه کړل او برعکس یې زه افغانستان ته ردی مارس کړم.
اتم کاردم دمو نه ددم ردی مارس کړم.
د ایران لخوا د سوریې جګړې ته مو د افغان پناه غوښتونکو د استولو موضوع د هیواد له بهرنیو چارو وزارت سره هم شریکه کړه. د دې وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد د سوریې په جګړه کې د افغان پناه غوښتونکو حضور تاییدوي، خو وایي چې په دې جګړه کې د دوی د حضور د څرنګوالي په اړه بې خبره دي. آزاد وویل د افغانستان اوسیدونکي د سوریې د جګړې په دواړو لورو کې حضور لري. هغه څه چې پرې موږ اوس بس کولای شو دا دي چې موږ کره راپورونه ترلاسه کړي چې تاییدوي د سوریې په جګړه کې افغانان حضور لري. لا بل لوري د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران باید د افغان کډوالو مسلې ته د بشري لحاظه پام وکړي او هیڅکله دې هم له کډوالو څخه سیاسي او جنګي ګټه پورته نه کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د منځنی ختیځ د سیاسي چارو پوهان وایي یوازې ایران نه بلکې د افغانستان نور ګاونډي هیوادونه او د سیمې استخباراتي حلقې هم له افغان کډوالو څخه سیاسي ګټه پورته کوي. سید علي رهراو په دې اند دی. یوازې ایران نه دی چې افغانان سوریې ته د جګړې لپاره استوي بلکې پاکستان هم دا کار ترسره کوي او ایران دا کار د خپلو ځمکنیو ځواکونو د تقویت لپاره کوي چې دا عملیات د نړیوالو اړیکو قونسلي او ډیپلوماتیکو روابطو خلاف کار دی. تر دې دمخه خبرو شویو راپورونو ته په استناد چې د ایران سپاهې پاسداران ته مربوط د شبه نظامیانو ځواکونو علاوه د حزب الله سرتیري او د لبنان شبه نظامي او سیاسي وسلوالې ډلې هم په سوریه کې د بشار اسد په ملاتړ جنګیږي. مجیب رحمان حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
د کورونی چارو وزیر ننګرهار د په سفر کې ویل چې د شفق په نامه د افغان قواوو پوځي عملیات په بریا سره دوام لري. تاج محمد جاهد پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته ویل د ننګرهار ته د سفر پر مهال د 202 شمشاد صاحبی زون له او امنیتي مسولانو سره په غونډه کې د هغوی ستونزې واورېدې او امنیتي وضعیت یې وارزاوه. تفصیل له شاه محمود شینواري نوري.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د شمشاد صحوي زون د امنیتي مسؤلینو ترمنځ په پرلهپسې ډول ناستې روانې دي چې د یک شمې په ورځ د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد هم په دغو ناستو کې برخه واخیسته. که څه هم دغو ناستو ته ژورنالیستان نه ورغوښتل شوي خو د یک شمې په مازیګر ناوخته په یوې خبري ناسته کې د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وویل ده په دغو ناستو کې ټولو امنیتي مسؤلینو ته نوې سپارښتنې وکړې تر څو په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي.
موضوعاتی که راجع بر بهتر شدن امنیت و تامین امنیت بهتر
د هغه ساحو پاره چې د زون مربوط دي د امنیت د خوالی او د امنیت د خوندیتوب مو خبرته هدایت ورکړ شو. همدارنګه په همدی ولایتونو کې د شفق عملیاتو د تطبیق پاره ټینګار شو چې دا عملیات د دی زون په ولایتونو کې د دولت او سوالو مخالفینو د منځوړلو په مو خروان دي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شمشاد زون په کچه دغه ناستې ګټوري وبللې او زیات یې کړه چې د شمشاد زون د وو ولایتونو امنیتي مسولینو ترمنځ نه همغږي سونه به هم اواره شي.
هغه ټول ننګولې چې په دې سیمه کې دي هغه ټول امنیتي مشکلات چې په دې سیمه کې دي او کاغه د مختلفو امنیتي ځانګړو په منځ کې د همغږي موضوع ده، کاغه د وخت په وخت باندې رسیدګي موضوع ده او کاغه نور امنیتي مشکلات دي په هغه باندې هم وجانبه بحث پرون راست روان دی. د ټولو قومندان صاحبانو سره د مرکز نه راغلی او د ولایتونو کې چې کوم د امنیت قمندانان دي او امنیتي مسؤلین دا به سره ناسته لرله.
ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پروان، بامیان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د شمشاد صحوی زون پورې تړلې دي. د امنیتي مسولینو په خبره د دې ولایتونو ترمنځ همغږي به د دولت پر وسلوالو مخالفینو سهاره تنګ کړي او هغه لارې چې پخوا پرې وسلوالو تګ راتګ کاوه د دوی په مخ به وتړل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د دیرشو ولایتونو د لسګونو ولسوالیو پوسټونه د آزادو سیالیو ټاکنو ته وړاندې سوي دي. د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون پرون ویل چې شاوخوا 400 پر شرایطو برابر کسانو په دغو سیالیو کې برخه اخیسته چې له دې ډلې څخه به یوازې 160 تنه ولسوالیو ته معرفي سي. نور حال د ابراهیم صفی راپور کې.
د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون وایي د دوه میرمنو په ګډون یې له 390 کاندید ولسوالانو څخه ازموینه واخیسته چې له دې ډلې نه به 160 تنه په شرایطو برابر کسان د هیواد په ولایتونو کې د ولسوالانو په توګه په دندو وګمارل شي. پخوانۍ کاري تجربه د ولسوالیو په شوراګانو، محلي ادارو کې کار، له 14 نه فراغت او لیسانس په دې پروسه کې د ازموینې د ګډون شرطونه وو. د دې ادارې د تعیناتو د بورد رئیس الله نواز صافی د یکشنبې په ورځ د ازموینې د اخیستلو پر مهال ویل په دې ازموینې کې ځوانانو او میرمنو ته ډیر فرصت ورکړل شوی دی. دی وایي هغو کسانو چې په دې ازموینه کې برخه اخیستې په لومړي سر کې هغه چاته لومړیتوب ورکول کیږي چې په محلي ادارو کې تجربه ولري او په دې برخه کې د کار کولو ډیره وړتیا ولري. کابل، کونړ، پکتیا، پکتیکا، هلمند، نورستان، غزنی، فراه، بدخشان، کندوز، لغمان، تخار، لوګر، ننګرهار، پنجشیر او هرات هغه ولایتونه دي چې یو شمیر ولسوالیو یې د ولسوالانو ټاکنې ته اړتیا لرله. د دې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي هم د محلي مسؤلینو په ځانګړي ډول د ولسوالانو نه موجودیت له امنیتي او اجتماعي پلوه ستونزمن ګڼي. خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون وایي دوی په تمه دي هغه کسان چې په دې آزادو سیالیو کې برخه اخیستي وکولی شي دغو څوکیو ته لار پیدا کړي. هغو کسانو چې په دې ازموینه کې د یادو څوکیو د ترلاسه کولو په هدف برخه اخیستي دغه پروسه شفافه نه ګڼي. یو تن له دغو ګډونوالو محمد بشیر دی وایي د هر ګډونوال نه پوښتنه وکړئ د لیکلو ستونزه لري، نه پوهېږم څه ډول یې وروستي لیست ته لار پیدا کړې ده. ما او زما څو ملګرو وغوښتل چې دغه پروسه تحریم کړو خو مجبوره وو چې ګډون وکړو. بیا هم د پروسې په شفافیت باندې باور نه لرو. سره له دې چې یو شمیر کاندیدان د یادو څوکیو لپاره د ازموینې د شفافیت څخه خوښ نه دي خو پروین سادات بیا وایي چمتو ده که په دې ازموینه کې بریالی شوه د لوګر د محمد افی ولسوالۍ د ولسوالۍ په توګه خلکو ته خدمت وکړي.
شوق علاقه کې داشتم
دا وایي د ولسوال په توګه د ګمارلو لیوالتیا مې لرله. کومې غوښتل چې په دې ازموینه کې برخه واخلم تر څو دې څوکۍ ته لار پیدا کړم. کچیرې مې دې څوکۍ ته لار پیدا کړه د کوکنارو د کښت او هغه ستونزې چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي داسې کار به ورته وکړم چې ټول به یې وویني چې ښځه هم کار کولی شي. کس هم چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون وایي په دې ازموینه کې د ولسوالیو برحاله ولسوالان برخه نشي اخیستلی خو په دې ازموینه کې د نورستان د برګمټال ولسوالۍ برحاله ولسوال محمد اسماعیل چې په خپل خبرې د نهو کلونو را پدې خو د هغه ولسوالۍ ولسوال د برخه اخیستی و.
د افغانستان د مالیه وزارت په پام کې لري د محاسبې په برخه کې ځینې شزي وروزي. د دې وزارت چارواکو پرون په کابل کې شاوخوا 216 ته د محاسبې اهمیت تشریح کړ. له دغه پروګرام سره نړیوال بانک مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وای په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د محاسبه اهمیت او ضرورت ته په کتو سره غواړي چې په دې څنګه کې یو شمیر افغان جونیا او مرمنې وروزی. د دې وزارت چارواکو د یکشنبه په ورځ په کابل کې شاوخوا 250 او مرمنو ته د محاسبه د اهمیت قوانین او مزامینو په اړه معلومات ورکړل. د مالی وزارت د خزائنو عمومي رئیس محمد آقا کوهستانی وویل چې دا د محاسبې د څانګې د میناوالو افغان میرمنو او نجونو لپاره د نړیوال بانک یو پروژه ده چې د روان کال پروګرام به ډیر ژر پیل شي.
تمام محاسبینی که میخواین رشته محاسبه و مفتش به طور مسلکی
ټول محاسبین چې غواړي محاسبه او مفتش څنګه په مسلکی توګه زده کړي موږ ورسره مرسته کوو. په 2014 کال کې پلان لرو چې زر تنه هغه کسان چې د سی سی ای لا معیارونو سره برابر په ازمایونه کې بریالی شي د تحصیل لګښت یې ورکړو.
د مالی وزارت چارواکو وویل نړیوال بانک ژمنه کړې چې د افغانستان په هغو پوهنتونونو کې چې معیارونه د نړیوال بانک لخوا منل شوي وي تر 300 پورې د محاسبې د مضمون د محصلینو فیسونه ورکړي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې محاسبه د بانکونو اقتصادي او تجارتي چارو عمده برخه ده او ټول پلانونه که عایداتي، مصرفي او پراختیایي وي د همدې څانګې له لارې ترسره کیږي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د محاسبې څانګه د لومړي ځل لپاره 110 کاله د مخه په انګلستان کې رامنځته شوه او څرنګه چې دا څانګه په ټولو چارو کې مهمه او سخته ده د متخصصینو شمیر هم کم دی. د محاسبې د څانګې یو مینوال اسما چې دغه ناستې ته راغلې وه آزادي راډیو ته وویل
ما تقریبا 2 سال کمپیوټر ساینس خوانم، همچنان میخوایم ادامه تحصیل درشته محاسبه.
ما که بود 2 کاله کمپیوټر ساینس لوستی، غواړم نور زده کړې په محاسبه کې وکړم. ما په خپل ځان کې د انګلیسي او ریاضي ظرفیت ولید، د همدې عمله مې دغه پروګرام ته اپلای وکړ. دا د محاسبې په برخه کې د افغان میرمنو د ظرفیتونو لوړولو ته یو ښه موقع ده.
د افغانستان د مالی وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې ځینو افغان پانګوالو اقتصادي فعالیتونه پیل کړل. په دې برخه کې پرمختګونه هم وشول خو دا پرمختګونه کله کله د معیاري اقتصادي پروګرامونو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وویل که په دې برخه کې د محاسبینو ظرفیتونه لوړ شي اقتصادي چارې به د پرمختګ له مسیره ونه وځي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
تاسی ازادي رادیو ته غوښتي از د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د مازیګر تر او بجو پورې دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ.
د افغانستان مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلای شي.
کدا افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیلی پروګرامونه واوري.
د ورکو ازنه د لټي پروګرام په تیر خبرونه کې واوري 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د ګړي اچار او سپورټي پروګرام د لوبله میدان خو وس لس نیمه بجې سوي د مهمو خبرونو سرخدونه له رحمت الله افغان اوري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې. په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو چارواکي وایي چې د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلي. د بغلان سمي چارواکي وایي چې د افغان کول کمپنۍ د 1500 تختول شویو کارګرانو د منډلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. د غور سمي چارواکي وایي چې د تایوري ولسوالۍ په وداني باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولي او په جګړه کې 2 وسلوال طالبان وژلي. د لندن لومړنی مسلمان خاروال صادق خان د خپل لومړي اقدام په ترڅ کې پرون د يهودانو د دلیزي وژنې یا هولوکاست قربانيانو ته درناوی وکړ او د لندن د يهودانو له تود هرکلی سره مخ شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په سوریه کې د داعش ضد نړیوال ائتلاف ترکیه یوازې پریږي. روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازي جرمنیانو خپل یو اویمه بریا نمانځي. او په شمالي کوریا کې د واکمن ګوند کانګرس یو پریکړه لیک تصویب کړی چې په کې له حکومت څخه غوښتل شوی د ځانی دفاع لپاره د کیفیت او قیمت لمخې خپل اټومي ځواک پیاوړی کړي.
د کونړ د روغتیا رئیس وی پروان ملدی کال کې په دغه ولایت کې د ګوزن یو پولیو درې پیښې ثبت شوې دي. دغه ناروغي په هغو سیمو کې ثبت شوې چې له څو کلونو راهیسې د پولیو واکسین د پکښې اجازه نه ورکول شوې. دیني عالمانو په یو غونډه کې خلک وهڅول چې د خپلو ماشومانو د فلج کېدو د مخنیوي لپاره خپلو ماشومانو ته د ګوزن واکسین ورکړي. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی غونډې ته وویل په روان زیږدیز کال کې په کونړ کې د فلج درې مثبتې پیښې پیدا شوې او که چیرته په ګډه د پولیو د مخنیوي لپاره کار ونه کړو نو امکان لري چې دې ته ورته نور ماشومان هم په دغه مرض اخته شي.
په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره درې مثبت پیښې د پولیو لرو او په هغه مناطقو کې لرو کوم کې چې د 2012 کال نه راپدې خو د واکسین برنامه ته اجازه نه ورکول کیږي. نو زموږ تاسو بیا ستر مسؤلیت چې د دې د ورکولو په وړاندې موږ تاسو خپل مټ راون غاړو.
کونړ والی وحید الله کلیمزی دینی عالمانو ته وویل له تیرو څو لسیزو په هیواد کې افغانان د بیلابیلو خلکو په فتوو وژل کیږي. هغوی ځانونو ته هر څه حلال او روا ګڼي خو افغانستان کې د کوچنیو ماشومانو د پاره د واکسینو دوه څاڅکي او نور روا شیان د دې د پاره حرام ګڼي چې افغانان د ښې ورځې خاوندان نشي.
هر ورځ په دې ولادت کې یادې رنده مرمید مخالف رچی یا بده دولت طرف مشکلات پیدا کی خود یو بیواز لوینه تویی دیو افغان وینه تویی دیو مسلمان وینه تویی خو واقعیت کلاس بکار شی مشرانو علمای کرامو تپاهم وکری چوک چه زان افغان بولی نور به مخالفت نلاس واخدی به بدبختی نلاس واخدی به ورور وجن نلاس واخدی.
مولوی سید ولی الله وای نن چې د پولیو ضد واکسینو خلاف کومه ډنډوره خبره شوه دا یو سیاسي بڼه لري. هیڅوک د واکسینو د حراموالی په اړه دینی ثبوت نشي پیدا کولی.
په علمي حساب باندې فکر کومه دا فتوا به چا نه وي ورکړي. دا سیاسی فتواوی دی چې ورکړی دی نبی علیه الصلاه والسلام فرمای پاکواله دا د ایمان جز دی. په دې پاکوالی کې وقایه پرته ده، د مرضونو مخنیوی دی پکې. د دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دې طرف ته سوال دی چې تاسو د پاکوالي خیال وسات.
د غونډې برخوالو ته هغه کوچنی او ګلالې ماشوم هم وښودل شو چې د واکسینو نه رسېدو په وجه فلج شوی. مولوی سمیع الله ریحان وویل کاش چې اوس هغه څوک دلته موجود وای او دا ماشوم یې لیدلی وای چې چا پردی فتوی په جیبونو کې اچولي او ماشومانو ته د واکسینو مخنیوی کوي.
د ده په مور به څه تېرېږي؟ د ده په دغه کړېدلي پلار څه تېرېدل چې د خپل بچی دلته راوستی و؟ چې د دا د بچی خپې داسې وي هر سات د ده په کور کې غم دی، هر سات د ده په کور کې خفګان دی. تاسې همدغه بچی په خپلو بچو قیاس کوئ. عجیب خدا دی، د خپل اولاد دپاره پتلون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه پوهنتون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه درس غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه ډوډۍ غواړم، او د یو کلي او د یو لارې پرتی علاقې د هغه د بچي دپاره بیا دغسې فرض غواړم چې لا د خدای حق قربانې نشته.
غونډې ته نورو زیاتو دینی عالمانو او ډاکټرانو ویناوې وکړې او په خلکو یې غږ وکړ چې باید نور خپلو بچو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او ماشومان د فلج له لاعلاجه ناروغۍ وژغوري. ډاکټران وایي په 2016 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 15 مثبتې پیښې موندل شوي چې یوه په هلمند، یوه په کندهار او درې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې دي.
د ورکو بلوڅانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ له څلور میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د کوټې د پریس کلب څنګ ته د هغه دوامداره احتجاج لړۍ بیا پیل کړې چې له تیرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسې روان و. مقصد یې په بلوچستان کې د ورکو بلوڅو ځوانانو موندل او د هغوی د مرموزو وژنو تم کېدل دي. ماما قدیر په تیرو څلورو میاشتو کې د امریکا په سفر و او وایي چې د سفر هدف یې په نړیواله کچه د ورکو بلوڅانو لپاره ژغ پورته کول و. په کوټې کې د ازادي راډیو خبریال براکوال میاخیل له ماما قدیر بلوت سره د امریکا د سفر په اړه مرکه کړې. ښاغلی بلوت وایي
زه پاکستان سره بهر تللم دا څلور میاشت کې. هر کال زه زم کراچی ته د دیوار مشته اقوام متحده په دعوت امریکا ته ولاړ یم. دغه سټرګل کې دلته موږ شروع کړی دی، دا حالت هم موږ شروع کړی و. کیمپ نه و لګې دلته موږ، لیکن دغه سه ملاقاتونه موږ ډېر وسو. اسټیټ ډپارټمنټ سره، ایم این ایس ٹی انټرنیشنل سره، ساؤتھ ایشین تھنک ٹینکس والا سره، امریکی تھنک ٹینکس سره، کانگریس خلق سره، بلوچ کمیونٹی، سندھی کمیونٹی، پشتو کمیونٹی، ګرد سره موږ ملاقات وسو.
ورکو بلوڅانو د دې ستونزې په اړه چې تاسو وایئ په زرګونو بلوڅانو ورک دي او له تیرو شاوخوا 15-16 کلونو راهیسې د دوی خراب شوي مړي موندل کېږي، هلته تاسو په نړیواله توګه احتجاج وکړ، دې ستا په نظر څه نتیجې ورکړې؟
اسټیټ ډپارټمنټ مشر مازک پښتانه وکړي چې بلوچستان حالات څنګه دي. ما بلوچستان حالات ډېر خراب دي، انساني حقوق په باره کې هلته ډېر پایمالیان کېږي. خلک پورته کوي هلته، تعلیم یافته خلک، نوجوان خلق، اپریشنونه دی، کور کور کے اپریشن دی، ٹارگیٹ کلنگ دی، اور مسخ شدہ لاشوں نے مشتمل آوی اگو بیا پستانه وکړي کې تعداد سو دی د دې وخت اورک کې دنګ خلقا بے درک خلقا او مسخ شدہ لاشو تعداد مشت او شای اور لسٹ غتا سره استا مشت دا لسٹ هم راکا تاکہ موږ دغه باندې پاکستان حکومت سره خبرې هم کو او دا کیس هم انساني حقوق په باره کې اقوام متحده کې هم پورته کو. پنځه دیش زر کسان لاپتا دی، بے درک دی، دغه کې تعلیم یافته خلک هم استه، ډاکټر هم استه، انجینئر هم استه، پروفیسر هم استه، استاد هم استه، نوجوان خلک هم استه، او 8000 سے بالا موږ مسخ شده لاشونه هم مشته ملاو شوی دی. د دې لیست ما سره استه، اصل تصویر هم د دې استه او مسخ شده لاشو تصویر هم مشته استه، لیکن ماته دا معلوم نه وو کې زای هغه وخت واړي.
په دې وروستیو کې چې د بلوڅو په سیمه کې کوم د پلټن عملیات یا سرچ اپریشن کم سوی دی او په هغه کې چې کم کسان وجل سوی دی، تاسو وایست د ورکو بلوڅانو لپاره چې کم د غستاس سازمان دی، ستاسو دا چې دغه ورک بلوڅان دی او دوی وایي چې دا ملټنس دا وسلوال بلوڅان دي او دوی وایي چې هغه وسلې اخیستې دي او هغه په موږ باندې حمله کوي. په ځوابي حمله کې موږ هغه وژنو او دا وسلوال دي او دا بے ګناه او ورک بلوڅان نه دي.
ګوره دا هغه خلق دی انساني حقوق په باره کې یا خپل حق د پاره دا جنگي. اوس ډاکټر منان بی این ایم مشرو اگر راغلی او تنظیمی په کارو کې خپل مستونګ شهر کې د ایکشنی 15 کسان سره تر راځي مخامخ دیته ټارګټ کوي. نو دا کومه هغه د دهشتګرد دی. دا دهشتګرد دغه ته وای زاید بلوچ بی ایس او چیرمن دی. هغه کوټه کې یونیورسټي څخه ته هغه ته لا پته کړی نول سوال ته هغه کومه غر کې ته نولې دی یا هغه مسلح جدوجہد کې ته هغه وخت دی گرفتار کړی یا لا پته کړی د دې سب ټوپک د دې سب بارود د دې سب ټینک د دې سب توپ چې شو کې ته وای د دهشتګرد دی. بالکل دوی تصدیق کړی کې واقع دا انساني حقوق د پاره یا خپل حق د پاره کار کوي او پاکستان د دې باندې الزام لګی دا دهشتګردان دی دا ګرد دروغ.
ماما ورستی پښتنه مې دا ده چې د دغه ورکو خلکو لپاره چې تاسو اوس په نړیواله توګه په جهانی توګه تاسو اوس دغه مبارزه کوي په امریکا کې مدا دی د دغه ورکو خلکو لپاره ژغ پورته کړ. آیا اوس هم چې تر هغه لاغه بعد د خلکو ورکیږي یا مړ غرزول کیږي کنه دا لړۍ بند شوی ده؟ دا سلسله بند
دا سلسله بند نه دی هغه څه زیات دی. دا تیر حکومت گورنمنٹ کے دو نیم کال گورنمنٹ ہو اغا وقت ہم زیادو دا موجودہ حکومت کے راغلے دے نون لیگ غا ثناء اللہ زہری ددے وزیر اعلی دے ددے زیاد سوی دے.
د ورکو بلوڅو د ملاتړ سازمان مشر ماما قدیر بلوڅو چې ویلې د بلوچستان ایالت په بیلابیلو برخو کې لا هم د بلوچانو ځوانان لا درکه کیږي وجل کیږي او دغه لړۍ په دورستیو کې تیزه شوی ده.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي. تاسو د سټیشن هغه چې سکر مریض راغی
تاسو آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
دو اونیز پروگرامونه د دې خبرونی پاتې برخه جوړوي. مخکې تر دې چې تفریحي پروگرام د ګوړې اچار سره وورو سپورټي پروگرام به وورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د رزمي لوبو د نړیوال اتل باز محمد مبارز د ورستې اتلولۍ په اړه باندې چې د یکشنې په شپه خپل روسي سیال مات کړی دی رپورټ درته خبرو او همدارس به د کرکټ د یو سیمهیز ټیم او د ناټو د سرتیرو د ټیم د لوبي په اړه معلومات اوري. سر کې رازو د باز محمد مبارز اتلولی ته د رزمی لوبو افغان اتل باز محمد مبارز خپل روسي سیال ماکسیم کاکتوف په روسیه کې مات کړ. کاکتوف او باز محمد د لوبو د مسکو په ریوو سټډیوم کې وکړه چې زرګونه کسان ننداره ته ناستو او په لومړی راوند کې روسي لوبغاړی د باز محمد یو سب میجن ته تسلیم شو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. افغان لوبغاړي باز محمد مبارز په ماسکو کې روسي لوبغاړي ته ماته ورکړه. مبارز د لوبه د ریوو په سټډیوم کې د زرګونو نندارچانو په وړاندې چې ډیری روسانو او افغانان هم ورغلي وو وګټله. باز محمد مبارز لوبه ته د افغان ملي پولیسو په ځانګړي یونیفارم کې ورغی او تر ګټلو وروسته هم لوبه ملي پولیسو ته ډالۍ کړه. د باز محمد مبارز د لوبې د کتلو لپاره ګڼ شمیر افغانان ورغلي وو چې د شپې تر ناوختې په ماسکو کې جشنونه وکړل. په افغانستان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دا لوبه په میلیونونو افغانانو په ټلویزیونو او انټرنیټ په ژوندۍ بڼه ولیدله. دا د باز محمد مبارز اومه حرفه‌ای لوبه وه چې د رزمي لوبه په او اف سي سازمان کې وګټله. د افغانستان د رزمي لوبه د فدراسیون رئیس نورالله شاروخي وایي د باز محمد مبارز د اتلولۍ د ستاینې او د هغه د راتګ لپاره خاص مراسم نیسي او له هغې وروسته هڅه کوي چې په نورو معتبرو سازمانونو کې لوبې ورته برابرې کړي.
موږ
یو ټیم په پام کې نیولی چې له اتل باز محمد مبارز نه کابل ته د هغه دراتک وخت کې هر کله وکړي. که څه هم کم امکانات لرو، له هر پلوه د بودیې لپلوه د ځای لپلوه هڅه کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره اړیکې ونیسو او لوبغاړو ته په خاصه توګه باز محمد مبارز ته زمینه برابره کړو چې وکولی شي تر دې هم په ښو سازمانونو کې لوبې ترسره کړي. باز محمد مبارز له 2008 میلادي کال راهیسې د رزمي لوبو په فدراسیون کې نړیوالو لوبو ته ځي او د تلولۍ لسګونه میډالونه او دوه کمربندونه لري. باز محمد مبارز دا لوبه د یک شنبې په شپه په داسې حال کې د روسیې د پوځیانو له څو دورۍ اتل ماکسیم کاکتوف سره وکړه چې کاکتوف په خپله چیلنج ورکړی و او لوبه یې هم بایلوده. له باز محمد مبارز نه په تیرو اتلولیو کې هم افغان چارواکو او عامو خلکو پراخ ملاتړ کړی و او ویلي و چې تل به له هغو افغانانو چې اتلولۍ ګټي ملاتړ کوي، څو له دې لارې د یو ارام افغانستان د جوړولو لپاره هڅې بریالۍ شي. د باز محمد مبارز د اومې حرفي اتلولۍ په اړه مو رپورټ واورېد. اوس به هم ورشو د کرکټ په اړه رپورټ ته. د کرکټ یو سیمه ییز ټیم د ناټو ټیم ته په کابل کې ماته ورکړه. دا لوبه د یک شمې پورز د یکتوت او د ناټو د سرتیرو ترمنځ د اردو په سپورتي لوبغالي کې وشو چې د کابل ټیم وتوانید د ناټو سرتیرو ته ماته ورکړي. په دې اړه مو یو راپور جوړ کړی. بهرنۍ سرتیرو له خپل هیوادونو زرګونه کیلومتر لري په کابل کې له یو سیمهیز لوبډلې سره د کرکټ لوبه وکړه. دا لوبه په کابل کې د یکتوت په نوم د یو سیمهیز ټیم او د ناټو د مرکزی قومندانۍ د بهرنۍ سرتیرو ترمنځ وشوه چې د کابل ټیم اتلولي وګټله. یکتوت لوبډلې په دې 14 وره لوبه کې لومړی بالینګ وکړ او د ناټو ټیم یې له درې اتیاو نه ډیرو منډو ته پرېنښود او په ځواب کې په شپږم اور کې درې لوبغاړي وسوځېدل او لوبه یې وګټله. د یکتوت د ټیم یو بالر عزت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې لپاره یې ډیر تمرین کړی و او وتوانید دا لوبه وګټي.
ودان میچم د ناټو نه د ناټو مخ قوی کې نو دنم میچ وګټه دوی تم شکست ورکړ. دا خپ پیغام دی، دا موږ اصول پیغام نه په افغانستان خلک ډیر واقعا سړي شي ویني د جنگ د شیانو باید تو ورز شو کیغه او کیو نور به ورز ټیمونه دا غنه کړ میچ کوو د ناټو اوس موږ کوم میچ ول د دې د نړیوال شي موږ ته میچ نشي وړه واځي په ټول میډیا ته ویل خو نه موږ خپل جذبه مو کوو میچ نه ویو.
د کابل دی کتو د ټیم روزونکو طارق خالد ازادي راډیو ته ویل چې دا لوبه د ناټو د سرتیرو په غوښتنه تر سره کړه او تر ډیره هدف دا و چې د لوبغاړو او بهرنۍ سرتیرو ترمنځ خې اړیکې که رامین سرشی
چون تقاضای تیم حمایت قاطع بود
د دې لپاره چې د قاطع ملاتړ ماموریت لمونږ نه وختنه کړې و څو په کابل کې یو محلي ټیم سره سیالي ولري مونږ وغوښتل چې دا لوبه تر سره کړو څو د ناټو له سرتیرو سره ښه اړیکې ولرو. د دې سیالۍ هدف هم دا و چې یو محلي ټیم وکولی شي د ناټو له سرتیرو سره ښه اړیکې پیدا کړي
که رابطه خوب با اساکر بینالمللي داشته باشن.
په دې لوبه کې داسې بهرنیو سرتیرو هم ګډون کړی و چې له کلونو وروسته د کرکټ بیټ لاس کې نه و نیولی، خو د دې لپاره چې له خپل ملک لري د خوښۍ څو شېبې ولري ویری پرته د کرکټ د کلک بال لوبول ته زړه کړ. د بهرنۍ سرتیرو یو استاذ رابرټس ازادي راډیو ته ویل چې د دې لوبو د ترسره کولو هدف دا و چې افغانانو ته وخی څو دوی هم کرکټ خوښوي او هم یو ښه تفریح رامنځته شي. د همدارس د افغان ملي لوبډلې ستاینه وکړه چې په لږ وخت کې نړیوال اتلان مات کړی دي. موږ دلته د ناټو او د یو افغان محلي ټیم د لوبې لپاره سره ټول شوي یو. ډیر خوښ یو د دې لوبې لپاره. په ټیم کې مو ځینې برېټانویان، امریکایان او هغه افغانان دي چې لمونږ سره لوبه کوي. دلته یو چې دا افغانانو ته وښیو چې موږ هم د هغوی په څیر کرکټ خوښوو. د افغان ملي ټیم په اړه باید ووایم چې هغوی ویسټ انډیز ته ماته ورکړه او دا یې ثابته کړه چې د نړۍ یو غوره ټیم دی. دا لوبه د یک شنبې په ورځ په کابل کې د اردو په سپورتي سټډیوم کې وشوه چې په ګڼ شمېر افغان نندارچانو سربیره د ناټو د مرکزي قومندانۍ یو شمېر قومندانان هم نندارې ته ناست وو. که څه هم له دې مخکې په کابل کې د رګبي او فوټبال لوبډلو له بهرنیو ټیمونو سره لوبې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د کابل یو سیمه ییز ټیم د 24 هیوادونو د یو جوړ ټیم یعنې د ناټو د سرتیرو ټیم ته په کرکټ کې ماته ورکوي. قدرمنو اوریدونکو په همدې سره رسیدو د پای شیبو ته تربل پروګرام موزه صفی الله ستانک زای په پاکه او بخونکو خدای سپارم ښې شیبې ولرې.
خواهد بود چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی چطوری که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام
ولایت ها متوینه پیش صدا ده شوه.
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری د ازادي رادیو نه واوري.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګوري دونکو سلام د ارګ جشن خو به مولې دلایوي دا غزی جشنونه خوان کوي چې نه خطر ورته متوجي وي او نه هم مصرف لا چې هر څوک پکې خپل لا پیشاپې هم خپه ډاډه زړه وهلی شي. خلکو خو یې په تلویزیونونو کې ننداره وکړه او جشن یې ولیده. پلارونو وړو اولادونو ته ویل چې بچیا د ازادۍ جشن دې ولیده. د خپرونې په پیل کې مو له قومندان صاحب سره مرکه درته کړې ده. قومندان صاحب په دې ورځو کې ډېرې زیاتې تکتیکي عقب نشنۍ کړې دي چې دا ولې
قومندان صاحب ولې مو خپل پوځي مرکز پریښود او شاته راغلی؟
تکتیکي په شاتګ دی.
نو د تکتیکي په شاتګ ګټه څه ده؟
ګټه یې دا ده چې بیا بیرته په ډېر اسانه نیولی شو.
پوه نه شوم.
په ماشومتوب کې دې له نورو ماشومانو سره کوم وخت جنګ کړی دی؟
هو.
او کوم وخت د جنګ په وخت د مقابل طرف نه په شا تللی او بیرته د منډه پیر اخیستې ده؟
هو.
نو بیا څه وشول؟
سره وجنګېدو او د ما سر ژوبل شو.
موږ هم همدغه ډول په شاتګ کوو، یعنې په شا راځو 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 او ښه چې ډېر شاته راغلو یو دم پې غورمنډه کوو او دښمن ته داسې ضربه ورکوو چې سر یې ګنګس شي.
او که په دې منډو کې مو سر ورسره ولګېږي خو بیا به د تاسو سر مات او ګنګس شي.
هو دغه هم شته پکې، خو موږ په شاتګ کې ډېر زیات تمرین کړی دی او پلس هاوسله مو دغه تکتیکي په شاتګ کړی دی. نو د منډې او حملې په وخت د سر ساتلو په چل ښه پوهېږو.
نو له دومره ډېر تکتیکي په شاتګ وروسته د تاسو او دښمن موقعیتونو فرق کړی دی؟
ډېر نه، یو څه هغوی را وړاندې شوي دي.
نو تکتیکي په شاتګ مو څه ګټه کړې ده درته؟
ګټه نشته پکې، هسې ځان غلطوو.
ځان که خلک
ما پسې ګرځه، بله پوښتنه دې وکړه.
له دې وروسته هم تکتیکي په شاته کوي او کنه؟
هو، دا ځل مو زړه دی چې ښه ډېر شاته لاړ شو او بیا یو دم پرې منډه کړو.
یعنې ولایت هم پرېږدی؟
شاید.
نو دا خپله کمزوري نه بولئ؟
نه، دا خو تکتیکي په شاتګ دی.
نو تر څو پورې به دغه ډول د تېښتې تکتیکونه کاروئ؟
د تېښتې نه، تکتیکي عقب نشینی.
نو تاسو چې کله تکتیکي عقب نشینی کوئ، دښمن ته ولې جنګي وسایل او وسلې پرېږدی؟
د عقب نشینۍ په وخت ټول ورخطا وي، نو ځکه ځینې شیان ترې پاتې شي.
لکه څه شی؟
لکه مرمۍ، وسله، ټانکونه، موټرونه او توپونه.
نو تاسې یوازې خپل سرونه باسئ؟
په تکتیکي په شاتګ کې یوازې د سر ایستل مهم دي، نور وسایل، وسایط او مهمات بیا په دوهم قدم کې راځي.
دغو تکتیکونو کومه مثبته نتیجه هم درلوده که نه؟
دغه اوس چې ما ژوندی ګوري همدغه یې نتیجه ده.
یو ځل به د نجونو ټولګي ته هم سر ورښکاره کړو چې هلته د تاریخ په سات کې کوم درس ویل کیږي.
که بیا څه وشول؟ بیا کاجل په ژړا شوه او کوټې ته ننوته.
خدای دې دغه اجایي وهي، هر وخت دغسې کارونه کوي.
هغه څه ملامت و، خو دې مینه نه ورسره کوله.
نو چې مینه نه ورسره کوله نه به یې کوله، خوښ به یې نه و.
خوښ یو، خودی از مایی چی رختی همین ار سره لری که نه
خاکا دیل باری و حالا
او کنه
اینا لگ رو خانده چه واس بامو بیا استاد سر تا داری دلیوی
شادی تاسی دی کم فلم قصه کوی
موک دی میتیر دیوانه هو
دا کم فلم دی
نوای جور شوی دیر عاشقانه کسه لری
چه دول؟
مثلا جلیل حلک سره دی کور تختی او یو لاری کلی تزی او حال تا پتیگی خو حال تا دی کلی بعد ماش پن جلیل سرگی سریکلی او حلک توایی چن جلیل پریک دا اوزا
خا
او بیا دی فلم حلک جانور سره وکڑی او بعد ماش ووهی آخری بعد ماش ملگره شی خود ان جلیل پلار او رور تا معلومه شی چی دوی یو لاری کلی سونا پور تا تللی دی
بیا غویم پسی ورزی
او خو کلا چه دوی برشی دوی لسونه پورنا پالانپور تاو تختی
غلشه یا چوک بپرونه درس پرلان دول تشریکی
زه سایب
وی وایا
سایب کلا چه امرش پوری دی امر خان دی نیولو لپاره پا کلی که حمله وکڑی او بشمیر نارینا او خزی و وجنی نو ناسا پا امر خان لخبلو کسانو سارا پیراشی او دی امرش پوری لخکر راتاو کڑی دا وها اغا وها دا زغراب جوړ شي نو آخر چې امرش پوری یوازې پاتې شي نو پخا پا آس وړوي او پر مخ وتښتي
شازی دا ته څه وایې د درس په ځای د کوم فلم کیسه کوې
استاد ته پرېږده چې بیا څه کېږي استاد یې رښتیا وایي شازی تو وایې چې امر خان کامیابیږي که نه
غلی شئ دغه فلمونه له کاره ایستلی یی
استاد سبا ته یې سی ډي درته راوړم ډېر ښه فلم دی ته یو ځل وګوره
آیا کې په اخر کې کامیابیږي که نه
او صاحب خو په اخر کې د خوار پښې پرې کېږي او سترګې مړندېږي
ښه ښه دا څومره ښه فلم دی چې سبا ته یې سی ډي اتمي راوړې د فلم جلۍ بختوره ده چې میړه یې لوند شوی او ګوټ شوی دی ټوله پاچایي همدې ته پاتې شوه
اوس دغه د خاوند او میرمنې سندره واورئ
ناکام ما
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خیستون کی و صادق سپنغر، نقیب الله لاروی، سپوگمی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
فرید زرقاوی لننګرهار په خپل پیغام کې لیکلی: په کارده د زمکو غاصبین، مجرمین او نور جنایتکاران هم اعدام سي. له لوګره مولوي زنبورګشاه دغه اعدامونه د افغان حکومت په 15 کلن تاریخ کې نوی زیری بللی او لیکلی چې له دې سره به طالبان پوسی چې حکومت هم تریخی لري. یو اوریدونکی لیکلی: له دفاع وزارت څخه هیله کوو چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې اوسنیو قواو ته هوایي ملاتړ برابر کړي، ځکه په موجوده امکاناتو نشي کولی پوځي عملیات مخته بوزي. بریدمن زاهد الله لیکلي: په سنګین ولسوالۍ کې هغو سرتیرو ته چې لږ پژم کنډک سره وظیفه اجرا کوي رخصتي نه ورکول کیږي. محمد ظاهر د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکلي: حکومت باید د هغو ترانسپورتي شرکتونو له مسؤلینو سره قانوني چلند وکړي چې پرون یې په ټکر کې تر 70 زیات کسان ووژل. له غزنی محمد روشن لیکلي: اکثره علمي کادرونه او پوه کسان بهر ته روان دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي: د سمکنیو ولسوالۍ په شهرنو بازار کې د روشن مخابراتي شبکه فعالیت نه لري، پکار ده دغه شبکه دلته فعالیت پیل کړي.